السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 په سلو کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 18,200 جرمني ته رسېدلې دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره خطرتيبات نیول شوې دي. نو مینوال کولای شي چې د غوړې تراشي او د نبینه د لوبي ګوري او د لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اگست په 15مه پای ته رسیږي د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقه وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال له کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهوو انډول ډیر پکې بې تولې دی.
د تعلیم په ارڅ کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سوه ورځې وشوه چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندي، د 12م ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او د ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې سارې لوړې شوې، موټر چلوونکي اوس د پولې ټک ته ناست وي.
مزدوري ولا کوم مزه کې چې دغه مزدوري څه مزدوري ده سره ماخه سره او ته ماخه بولم د تناسب سودستا پیدا کی خو ارنه کی.
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په بحثونو کې پرمختګ کړی. دوی منیمایي نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام درته ل
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډیر بې تولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبه په ورځ خپور کړ ویل دي، افغانستان چې له نږدې یو کال را په دې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/4 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسل مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/15 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینه وو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/23 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال را پدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینه وو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړه شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللې دی. د دې تفاوت په اړه د یونما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. خاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلات او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په تراس کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر د لپاره پالیسیګان جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیه لپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او تورنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه، همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د ESG یا سستینبل ډیولپمنت ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژبنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړي وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وند په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وند په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډیر اوچت وو، تر 15 تر 22 تر 23 تر 30% پورې رسیدلی وو، د دې کچه ډیر ټیټ شو او اوس تقریبا دا د یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی، د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د وطن لکبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 1/16 درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید، خامخانو هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونو حلی زلی دیر التا جاری دی او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم التا واکمن دی او دوی هم لیمونگ لی فضا و حالات اسکت دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر سرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا پټولنیزو چارو کې د خځو او نرینه وو د ګډون انډول ډیر بیتوله بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته جونیز د کوون کې له خوانځي او به برخې دي. د کار جونې خفقړی او طالبانو غواړي چې نور خوانځي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي د کوون کې د پدی اړوي
دا لاس میاشت شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوې او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلې یو نو موږ یو هدف درلوده اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نشه ده یواز زنه ما ان د ټول خلکو چې داس ویلې حقول به یو هدف درلود اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک هم دسه مبهم وضعیت کې ژوند کې یو نه پیږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه وو او اوس ولې لدې خپل هدف نشاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف وو چې په دې جهان کې یو مثبت تغیر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکم. خو هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته شروع لا نشي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغه په اړه پوه نشي نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي انجنیري خیال مدرلوده د خون کې خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي یا صرف تګلارو ته پټه مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې او د دې خاطر مې هم ډیر یعنی زیار واستلې یو فزیک سره مې ډیر علاقه وه او کله چې خوندیو تړل شو نو ډیر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم خو بیا هم دا راته لږ زره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي ماسترۍ نه شي اخیستلی ډاکټرا نه شي کولی نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي او دغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د خوندې دروازې نه خلاصوي. دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري ګرچې وخت لږ زیات سوزه کړه د نړیوال ټولنې د خون فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو خوندای په خوا څنګه وو؟ یعنی انجونې او هلکان بیل سره کې نو اصل څومره معلومات چې موږ لرو په خوا هم خوندې داسې و چې انجونې په یو ټایم کې راتللې هلکان په بل ټایم کې حتی خون کې هم ټولې خځوي یعنی نارینه ورته خونه نه ورکول هغه کسان چې لشپګم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېر نه خلاصي او زه خپل په یو شخصي مکتب کې وو او هغه یو تعمیر نه جدا او بخي جدا موقعیتونه کې وو د هلکان او د انجونو خوندې جدا وو. معلوماتي زموږ ټول خزینه معلوماتي وي. کوم مشکل زه نه ګورم چې فعلاً د پاره د خوندې ولې تړل شي
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمیر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعض شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولی وچه له ازادۍ رادیو سره غږیده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې خو د اقتصادي چارو کتونکو په دې باور دي چې هغه وخت داسې ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني
د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت غړي ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي خو ښاغلی حافظي د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دې غوره شي
اوسنۍ بیړنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي یعنی مبادلې جنس په جنس هندستان سره یوازنۍ لاره همدغه دي کنه د سیستم د حوالې و ده په د لوی کچه ممکن نه دي ځکه چې د لوی شرکتونه د حوالې نه مني په دې خاطر چې دا راځتر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په مینه سم کابل ونیو تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د شزو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر کنګل کړل په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ چې د دې لامل افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپل پیسې نشاستولې
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د روسیا او اوکراین د پوزي پلاو ترمنز خبرې چې پرون په استانبول کې تر سره شوې له یو شمیر پرمختګونو سره ملي وي دوی وایي چې راتلونکي اونۍ به بیا خبرو ته دوام ورکوي احمد شبری تفصیل دراوروي
د اوکراین او روسیې د پوزي پلاو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوي د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او دواړو لورګو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني د ترکیې پوزي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه غلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي لاري د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبري وشوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش وویل چې دا خبري یو مهم ګام دی ملګرو ملتونو په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت اندېښنه لري د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکي اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به لدی لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي د غونډې برخوال هیله مندي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هواري شي چې د اوکراین سیلوګانې له سړو غلودانو تشې شي او نوې پکې ځای پر ځای شي که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي اوکراین په نړۍ کې د غنمو اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د مرمخ یو ګلانو د غوړیو نشتی نیمایي برخه د اوکراین ده ترکیه وای چې شل لوی تجارتي کشتی په تور سمندرګي کې درولې دي ډیر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي د اوس لپاره لاټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بای لوړی شوې دي. موټر چلوونکي وایي چې د تیلو بای همداسې لوړی پاتې شي هر بشي چې خپل کاروبار ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بای لوړی دل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرمه موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بایول وړیدل شاړي. دوی وای د تیلو د بایول وړیدو سره ورزنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوو ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه مزدوري چې دې کې مزدوري سم مزدوري دن
یعنی سار چلوځي تر مخام
سر مخام ساسره او تم مخام په دته ناسي هغه شي وسره تیلو پیسې پرنک سوکه سوريستا پیدا کی خواره نه کی
پیش که از جمهوریت تال تقریبا 90 روپا یک لیتر تیل فرق آمده. یک کاروبار به در نیست، حالا که یک سوریه که میگه ما 1.5 ساعت تا شهر نو بده یا 2 ساعت بده میواله پایزانید کاروبار نیست دیگه. ما هم به در اینه که میبرایم سوکی به در 2-3-4 روپا به در کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزوری مزوری چیز نیست.
در پا دست حال که در چهار شنبه پا کابل که یو لیتر دیزل پا 120 او یو لیتر پترول پا 95 افغانه یو پلورل کیدل. د تیلو بای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ را وروسته په تیرو یو لسمیاشتو کې پر لپسې وخت په وخت لوړې شوې، خو په وروستیو څو ورځو کې په بیساري ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانیو پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغو ایرانی تیلو بندیز چې کیفیت ډیر ښه نه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونی مشر یونس مومن دغه شان ازادۍ راډیو ته ویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي، یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا دغه داسې ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوندو مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي، موږ ته لا ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د ځینو کورنیو کړیو یادونه شوې وه چې د تیلو د بیې په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې وه چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسؤلین بیا وایي له ایران چې له تیرو 20 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت یې ښایي ډېر ښه نه وي، خو بې کیفیت هم نه دي. د دې ټولنې مسؤول ذبیح الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بیو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي، ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کم وي او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته ویل ښایي وونې وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر په اړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوې ده. افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوې ده. که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورتونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیا کې له 100 تر 14 ډالرو کمښت راغلی دی.
ازادي رادیو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د سیړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لګیلې چې په دې ورسوي کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینګه صبر وایي چې د هوا په ګرمېدل سره لدرې ورځو را په دې خو د درې کلن زوی کانګ کوي او نس نس تلري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکټرانو په روغتون کې ورته ویل دي چې ماشوبه د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایعات ورکړی، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولارا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامه روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت وایان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیایي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه اچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډیره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د شروع جو خوشاله به وي. زه ازادي رادیو ته د میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د خپل ور شوې دي له اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیز زیات ور شوی دی. اسلامي مراد نه مو وختونه چې باید درې ټنه وکړ ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار ځکه پرچوی دی شوی دی باید پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیز د پیسې فرکیږي. باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي، څو پیسې نشته ورسره په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډیره مننه. والسلام.
سلامونه نیکه هله درنه شه احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ځه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د ندالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاوله په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی، بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای، یا مې بل چا په لاس ور کړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دی، ولسوال یې تر عسکر وژی دی، ولسوالی یې تر ولسوال وژی دی. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي، سپه ولا کې در کوره ورته رسیدي. یو ورور یې طالب یې ملکی چې طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی وړي. دا داسې وږي خلک یو داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
د سهار اته نیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوال سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 60 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمنی ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمنی ته انتقال کړی دی. جرمنی د تیر کال اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې اوس 12,200 جرمنی ته رسیدلی دی. د جرمنی پر حکومت دا نیوکه کیږي چې له افغانستانه یې په بیړه د پوځیانو د ایستلو په وخت کې په زرګونو محلي کارکوونکي او هغه کسان چې خوندیتوب یې نه لاره هلته تر شا پرېښي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کې په د کابل په کرکټ لوبغالي کې پایل شي. دا لوبې د اګست 15 پای ته رسیږي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان یې د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلې شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو لند خبرونه د خبرونو لینکونه پر ټویټر کې هم مونډلای شي او د غراس په انستګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماخام تر وبجو دوام کوي او سم وار رسیږي اونیز پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیازلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خواري په اوبو له شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنی ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولونه دا معنی ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنی نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اړه داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نخه کو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړې وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسې زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هېوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو وسال کی ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر داخلي. نو دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې لمغ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیون سی ولکه په خوا غونډې چې غوی اخیسته په هغه ورابه اوس هغه نه اخلي غوی. او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغسې جنسونه یا سر پتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې مېرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنیکه مرغه ووایم ما سره هغه مېرمنې کار کوي چې په کلیو کې دي.
زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زه غت لیناخله ما په بیل بیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته د غوف سدي ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطی اڅ په دې کې مېرمنی کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه غندي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې مېرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوي ته کاری زمينه مسایله کوم هغه مېرمنې چې د کلواس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان می دادی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دی لیکلواس نس کولای او هغه لاسي کار چلري هغه بازار ته وړاندې کې او دیغه په بدل کې تر لاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کار ته نورم پرمختګ ورکم او هغه شمیرې ودول چې بیکاره دي هغه ته د کار زمينه برابر کړم
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آی ال خندونو سره مخسوي که اماس د بخا په سیر کار مو روان مخکېږي
کله چې نظام بدلیږي نو په هغه متشبسینو یم په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري نو د موږ په کار مې همداسې منفي اغیز درلود او بل موږ خزو یعنی موږ د فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل عمات وکړو او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړو دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه په خوا غوندې د سینه د کاروبار یې درته موږ صادرات واردات نسو کولای یعنی په ډیره سختۍ اول موږ به تاغه لبل جاي ولي ګوینه له دبي له پاکستان له غجه نه موږ لګلې سو په خوا به خو مستقیما موږ لګلې سو او بل د چي د خلکو اقتصاد خراب سو یو ناس کولای لکه په خوا غوندې راسي خرید وکي او لموږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غمیرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او هم چنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه خګونی دی یو د چي دکاندارانی خجیدی مکولې شو په ډاډازله خپل سودا واخلو بل خګنی دا چي نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دی په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې له دې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 44 دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولرې قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو دا چې په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد په بل کې به استاد ته خره خلاص وي مسعودی صاحب په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه
په دې مورد کې باید وایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده یعنی رښتیا ده راست ده حقیقت ده ضد باطل ده مال او دارایی حصه او تکس ده فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری لباس نلری اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده یعنی خط فقر لانده کورانی که جوان کهی یا ده چه طول فقر لانده جوان کهی فقر خاص تعریف نلری ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی ده سواد بس زیاد په نظر کی نیسی فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکي یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته توجه وکي یعنی خاصه حقوق په قوانین کې تسجیل شي یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسي یعنی تضمین شي په قوانینو کې چې دا مسولیت ټول د چا ده د حاکمانو ده د مورد کې باید خاصه توجه وکي
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده مثلا امده په مورد کې سازمان د ملل متحد نونس او اتاتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چه تروسه دا پروسه ادامه لری به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته ولی بعضی مورد که اشاره لری یا ربط ورکو مثلا دو پنځوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي بیا هم څلورمه ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقی قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت کی او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسولیت رفع کی.
مستو صاحب په کومو مواردو کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
دې مورد کې باید ویو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شی، مشخص طرح او راهکار ولری دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسعودی صاحب، د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولیکي، وضع کړي، تصویب کړي، یعنی مدون قوانین وضع کړي، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسولیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمينه د کار مساعد کی او یا د مسولیت ورکی مهمه جګپور مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسي قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهمه مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمي منبع یا سرچینه ولري، یعنی منبع یا سرچینه ولري. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتوس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد به سکیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد دا ده چې موږ اساسی قانون که مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو که قانون اساسی، یعنی په دې مورد که باید خلقو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن که، یعنی دید مشخص توجه شی، یعنی منگه غوخ کوله شو چه کوششو کوچه فقرا و حقوق نقص نشی، منگه یعنی یو قایده یا خاص قایده اوله رو، یعنی قانون اساسی چه ام القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه که باید خاص توجه شی، که بیا قانون اساسی که توجه نکیگی نور قوانین که، یعنی عادی قوانین که باید توجه شی، که عادی قوانین که هم توجه نکیگی حداقل به مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شی، او یا به طرز العمل په سطح هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وزه شي تر څو د حقوق د نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بیوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسې د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقره او د حقوقو په اړه واوریدې. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خاډو بریالي اوسئ.
Thank you. پوه دول هاگش پن پس دنای نما دامه وایل چه